السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې غړې کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرتهونه قبول کړي. د دې خبرونه په اول نیمای کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او بنگلاديش په اړه ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتوارې خبرونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اوریدل شي. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارانې ساتمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې طالبان او راتلونکو میاشت په سعودي عرب کې افغان حکومت سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د جنسي تیریو د تشدد د نورو پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون ساسي کوي او د شمالي کوریا مشر وایي راتلونکي کال د جنوبي کوریا له چارواکو سره لا نور ملاقاتونه کول غواړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو راتلونکو میاشت په سعودي عرب کې د افغان سولې په برخه کې افغان حکومت سره د خبرو کولو په اړه د کابل وړاندیز رد کړی دی. د طالبانو یو مشر رایټرز خبري ایجنسی ته د نوم نه خودلو په شرط نن ویلي چې په جنوري کې بعد د طالبانو استاسي په سعودي عرب کې امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په بهیر خبري کوي او هغه مذاکرات به پر مخ وړي چې د ابوظبي په غونډه کې نامکمله پاتې شوي وو. د طالبانو د مشر دا هم ویلي ټولو شراکت دارو ته دا واضحه کړې ده چې افغان حکومت سره خبري نه کوي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قطر د یو رسنی سفر په ترڅ کې په دوحا کې دی. نن د پاکستان سرکاري میډیا وایي چې قریشي نن د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن او نور چارواکو سره د سیمې په صورتحال او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د مثبت رول په اړه خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي سیلو کې د صنعتي اقتصادي مرکز جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له دفتره په خبر شوی بیان کې ویلي شوی دی چې په پخوانی فاټا او پاټا یعنی نیمو قبایلي سیمو کې به د صنعتي اقتصادي مرکزونو جوړولو سره دغو سیمو معاشي حالات ښه شي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په غونډه کې د نوخار پر شکې کې د ماډل اقتصادي مرکز جوړولو ته د حتمی شکل ورکولو هدایت هم ورکړل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له ماشومانو سره د جنسي تیریو د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره نوی قانون ساسي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي. بل خو د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د جنسي تیریو په پیښو کې د زیاتوالي یوه وجه د حکومت له لورې سمه قانون سازي نه کول دي. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار وای اس خود نوٹس یا سوموټو یې تل د خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره غستې او د عدلی آئینی ذمہواری د نوموړي پرین په لاور کې به غونډې ته ویل چې لاینی اختیارات او پرته کار نه کوي.
په عین او قانون کې عدلیه ته د ولس د بنیادی حقونو د ساتونکو ذمہواری ورکړل شوې ده. د عدلیه کار هسپتالونو چلول نه دي، خو کوڅو کې په چلولو کې غفلت کوي. نو زه به پر ضد اقدام کوم، ځکه چې ژوند کول د هر وګړي اولنی حق دی او زه به د دې دفاع کوم.
ساقب نثار د سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې په دې وروستیو کې اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړ چې عدلیه د مقدمو اورېدو او فیصلو ورکولو پر ځای انتظامی چارو کې لاسوهنه کوي. پرون د پیښور د خبریالانو مرکز پریس کلب انتخاباتو شو چې پکې سید بخارشاه بچا د پریس کلب مشر، انیلا شاهین د مرستیالی مشر او جمیل مومند د فینانس سیکرټری په حیث وټاکل شو. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د خبریالانو مرکز په انتخاباتو کې شاوخوا 450 خبریالانو رائے وکارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هیواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالی، سیاسي مرسته او وسلې ورکړې دي. د امریکا د دفاع وزارت دا خبرې کانګرس ته په یو رپورټ کې کړې دي. تهران مخکې داسې تورونه رد کړي وو، خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت الله احمدي پرون مشال ریډیو ته ویل چې کابل او تهران د دوستانه روابط لري او د دې اړیکو لا پراختیا غوره ګڼي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن په بنگلاديش کې د عامو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس او ایف پی اشانسونو د پولیسو په حواله ویلي، درې تنه د پولیسو په ډزو کې او شپږ تنه د واکمن ګوند عوامي لیګ او د اپوزیشن بنگلاديش نېشنلیسټ ګوند پلویانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د اپوزیشن ګوند پلویانو په حمله کې بیا یو پولیس وژل شوی دی. له دې وړاندې د وزیر اعظم شیخ حسینه حکومت لخوا د اپوزیشن ضد عملیاتو پر مهال په انتخاباتي مهمونو کې هم د تشدد پیښې شوي وې. نظر پښتنې ښایي چې شیخ حسینه به په څلورم وار په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له چارواکو سره راتلونکي کال د نورو خبرو کولو غوښتنه کړې ده. نوموړي دا غوښتنه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این ته په یو لیک کې کړې ده. کیم په خط کې دا هم لیکلي، هغه خفه دی چې د روان کال په پای کې سول ښار ته پلان شوی سفر نشي کولی. کیم او مون دواړه سږ کال درې ځله ملاقاتونه کړي دي. د شمالي کوریا د اټومي میزایلي ازموینو کولو پر دې د سول او غربي هیوادونو د غندنې وروسته پیونګ یانګ خپلې سفارتي هڅې زیاتې کړې دي. د مصر پولیس وایي څلوېښت وسلوالي په بېلابېلو چاپو کې وشلې دي. دا لاغلسته ده چې په غذا کې احرامو سره نږدې د جمعې په ورځ د سیلګرو پر بس په برید کې څلور کسان وشل شول. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون وویل په غذا او شمالي ښار سینا کې د تراګرو په دریو پټنځایونو په بریدونو کې څلوېښت کسان وشل. د مصر سرکاري ټلویزیون د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي، تراګلو پلان درلود چې په سرکاري ادارو د سیلانیانو پر سیمو امنیتي ځواکونو کلیساګانو یو لړ بریدونه وکړي. د خبرونو پای او زم د همکار نس د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات نولس، په بنو کې به کم نه کم دوه او زیات نه زیات نولس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی دوه او زیات نه زیات ولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه او د نن ورځې د موسم حال واوري د پروانه غړې کرا سره اوسه چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان او سیمې په امنیت خبرې کړې دي. خو سیډونکو سوای
د دې ټولو هیوادونو اوس دا کوشش چې څرنګه طالبان افغان حکومت سره کینو، ځکه طالبان پوهی چې نه کوي خبرې افغان حکومت سره، په خپل دریځ باندې هغې تر اوسه پورې ولاړ.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي سیمو کې به صنعتي مرکزونه جوړوي.
اوس د خیبر پختونخوا ایسده نه د هغې خلکو ته مونږ یقینیانی ورکړو چې د مرجر سره به د هغوی حالات چې کم وینو، انشاءالله هغوی به ویني چې په هر مت کې به د هغوی حالات ډېر ښه کېږي.
د نورو رپورټونو ترڅنګ به واورئ چې نن په بنگلاديش کې د عامو انتخاباتو پر مهال د تشدد پیښې شوي، او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به په ستونزې او سرکار خبرونه کې واورئ چې په جنوبي وزیرستان کې د تباشو کورونو د بیا رغونې لپاره د سروې په حق له عام خلک او چارواکي سوای.
میزه دا فکر ته کیندای مزید د سروې د یو رزلټ سپر انوی رغلا ير تر میزه دا رحم شرونه دا راځوانونه دا غونډه یو حالت یې سلاره راځي.
سروې چې کینسل شوی دا هم د خلکو په شکایتونو باندې.
او په اخیری برخه کې بعد باختر استوري خبرونه هم واورید. مشال ریډیو تر سانګوسی د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د ماخام په تر شپږو بجو اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان طالبانو په راتلونکو میاشت کې په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه په مذاکراتو کې د کابل وړاندې زرت کړی او ویل دي چې له افغان حکومتي وفد سره نه ویني. دا په داسې حال کې دا چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان او د سیمې په امنیتي مسلو او د افغان سولې په عمل خبرې اترې کړې دي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد اورو.
رویټرز خبری اجانس ته د افغان طالبانو یو مشر د نوم نه خوډلو په شرط ویلي چې دوی به د سعودي عرب په جده ښار کې د غرب ملاتړ لرونکو افغان حکومت سره په رسمي خبرو کې ګډون نه کوي، او د جنوري په میاشت کې به په سعودي عرب کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د عمل په اړه خبرې له هغه ځای بیا پیلوي چې په کوم ځای په ابوظبي کې پاتې شوی وي، او زیاتوي چې ټولو خواو ته دا هم ویلي دوی به له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. د افغان طالبانو دا دریس په داسې وخت مخته ته راغلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په یو ورځني سفر دوحه ته رسیدلی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼه د کې شاه محمود قریشي نن د قطر د وزیر اعظم شیخ عبدالله بن نصر بن خلیفه ثانی، مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، قریشي په دغه سفر کې د افغانستان د سولې په عمل او په یو شمېر نورو مهمو مسلو له قطري چارواکو سره خبرې وکړې. د تحریک انصاف ګوند پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې قریشي دوحا ته د تګ وړاندې وایي، دی د افغان طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې چین، ماسکو، کابل ته لاړو او همدې سلسله کې دوحا ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 18 او 13 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کې ناسته وشوه چې پکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو په ګډون طالبانو د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او د افغان سولې د عالي شورا یو پلاوی ګډون کړی و. په هغو خبرو کې هم طالبانو له افغان پلاوی سره د لیدو انکار کړی و. بلخوا رویټرز کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران یې د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو نږدې چارواکي رویټرز ته ویلي، دوی به د طالب مشرانو سره د مذاکراتو او سولې په اړه د سفارتي خبرو د پیلولو هڅه کوي.
د فرخند اسد په رپورت کې مو اوریدل چې افغان طالبانو یو وار بیا له افغان حکومت سره د مخامخ خبرونه انکار کړي، او دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم نن په قطر کې له چارواکو سره په سیمهیز صورتحال او د افغانستان د سولې په بهیر غږیدلی دی. په همدې موضوع فرخند اسد په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي او لاغه یې د قریشي دوحې ته د سفر د مقصد او اهمیت په اړه پوښتلي.
د پاکستان په ذهن کې ځنی شیان دی، پاره کې ځان سره د سیمې د هیوادونو بیا د هغو ملکونو چې پاره د افغانستان په سوله کې یو ډیر فعال رول دا وخت هم دی او کې دي شي په راتلونکي کې هم ځکه چې سفارتي کوششونه زیات شوي دي. د قطر سفر زما نظر باندې په دې باندې مهم دی چې یو خدای چې په متحده عرب اماراتو کې څه شو، پاکستان پاره کې شامل وو، سعودي عرب هم متحده عرب امارات خپل هم پکې وو، نو دا سیمکان به چې شاه محمود قریشي خو هغه ته معلومات ورکړي چې څه پرمختګ شوی، ځکه چې د متحده عرب اماراتو خبرې هغه د قطر کې کوم بنیاد خودلې شوی او دا د هغه لوړه سطح وه، ځکه چې په هغه کې بیا د پاکستان او د سعودي او د متحده عرب امارات خلک ناستو، هغه فوجیانو، هغه د انټلیجنس خلکو، قطر به خبرو چلته څه شوي، ځکه چې یو حساسیت هم شته یا د سعودي عرب او د قطر د متحده عرب اماراتو سره تعلقات کمی.
طاهر خان صاحب، اسنګ چې تاسو ته معلومه ده، تاسو خپل هم ذکر وکړو چې د سولې د مذاکراتو بل غونډه چې دا په جنوري کې په سعودي عرب کې کیږي، خو د طالبانو مشران به وایي چې له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي، نو دا به په دې عمل باندې څه اثر پرې باسي؟
دا د ټولو نه یو لوی او مشکل یو چیلنج دی د پاکستان لپاره، بیا د هغو ټولو هیوادونو لپاره د چې طالبانو سره رابطې دي، او د روس لپاره، د ایران لپاره، بیا د چین لپاره، د چین خصوصي استازي د افغانستان لپاره هغه د تیرو دوه درې ورځو په اسلام آباد کې موجود دی. د دې ټولو هیوادونو اوس دا کوشش دی چې څرنګه طالبان افغان حکومت سره کینو، ځکه طالبانو بالکل پرون یو بیان جاري کړ، ځکه سعودي عرب کې د راتلونکي غونډې لپاره باندې د سولې شورا په کابل کې بیان ورکړ چې سعودي عرب غواړي چې د طالبانو د افغان حکومت خبرې په سعودي عرب کې وشي، لیکن طالبانو وویل چې نه کوي خبرې افغان حکومت سره په خپل دریز باندې، هغې وي خو موقف باندې هغې تر اوسه پورې ولاړ دي. یو پیچلی یو مشکل حالت دی د ټولو هیوادونو لپاره. دا د قریشي سفر نه خالي په دغه تناظر کې دی چې ځان سره دا ملکونه ملګري کی او طالبان به تکانی کی او هڅوي چې هغه افغان حکومت سره کی.
دا و په اسلام آباد کې زمونږ همکار طاهر خان چې دوحې ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د سفر د اهمیت او د افغانستان د سولې بهیر په اړه یې له مشال ریډیو سره خبرې کولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی چې په دې صوبا کې شامل کړل شو قبایلی سیمو کې به صنعتي او اقتصادي مرکزونه جوړوي چې دا راز یادې سیمې د ترقې په لار روان شي. خو د صنعتکارانو او سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په قبایلی سیمو کې نافذ کړل شوي د ټیکس قوانین ناقص دي چې له وجې یې دې سیمو کې هیڅوک سرمایه کاری ته نه تیارېږي. په دې هکله نور تفصیل د یوې لنډې دمې پس اورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وای حکومت فیصله کړی دا چې په دې صوبه کې شامل کړل شو فاټا او پاټا کې د صنعتي او اقتصادي مرکزونو په جوړولو به د دغو سیمو پرمختګ یقیني کوي. نوموړي دا څرګندونه پرون په پیښور کې د اعلی پای په یو غونډه کې وکړې او وی ویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې ګټې به هم نوو شامل کړل شو قبایلی سیمو ته ورسیږي. د قانون صوبایي وزیر سلطان محمد خان بیگا مشال ریډیو ته په دې حق له ویل حکومت د قبایلی ضلعو پرمختګ ته ژمن دی.
مونږ دې کې ډېر سیریس یو چې اکنامیک اپورچونټیز چې کوم دي دا پیدا شي او په دې باندې ډېر سیریس دا داسې صحاوي خبره نه ده. سیریس هوم ورک په دې باندې شروع دي. سر سټپس داسې دي چې هغه اوس شارټ ټرم دي امیډیټلی هغه مونږ کو لګیا یو سر سټپس به هغه لانګ ټرم پروګرام وي ان شاء الله. دا پیکج دی فاټا چې کوم بخوانه فاټا اوس په خیبر پښتونخوا یې ساده نه دا غي خلکو ته مونږ یقین دیانی ورکو چې د مرجر سره به دا وی حالات چې کوم دي ان شاء الله
بلخوا د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونې پخوانی مشر زاهد شینواره وای تر څو چې حکومت په قبایلی ضلعو کې اقتصادي مراعات نوي عملي کړي دا ډول فیصلې ګټورې نشي کېدلې. نوموړي زیاته کړه
سو پورې چې هغه سټرکچر چې کوم د ټیکسونو دی هغه صحیح عملي تور باندې نافذ نشي نو زبانی خبرو باندې او په بیان باندې دا سيزونه کیږي نه او نه د دې علاقې اقتصادي پرمختګ کېدای شي نه په دې کې انویسټر راتلای شي او نه په دې کې د چاینا سی پیک والا چاینیز انویسټمنټ خو پرېږدي چې موږ د قبایلو خلکو خپل انویسټمنټ چې دی د فاټانه بار دی زه په خپله قبایل مزما انویسټمنټ هم د انډستري چې دا په سیټل ایریا کې ده. نو ډېر اندازه دا لګي چې په موجوده حالاتو کې په موجوده چې کوم ریسټریکشنو نظام دی د حکومتي نظام دی پدې کې د فاټا د اقتصادي صنعتي ترقی ممکن نه ده.
وزیر اعلی محمود خان پرونی غونډه ته وویل حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبه د افغانستان لالارې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته په غزولو هم غور کوي چې په نتیجه کې به یې د سیمه اقتصادي پرمختګ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون جوړوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. حکومتي چارواکو مشال لیډیو ته دا خبره له هغې وروسته کړې چې د جمعې په ورځ یوه بله ماشومه د جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د ماشومانو د حقونو مبارزین وایي د جنسي تیریو پیښو لړ کې ماشومانو او پلرونو ته د پوهاوي ورکولو او قانون سم عملي کولو ضرورت دی. تفصیل د انیس اجمل پر رپورټ کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وای په صوبه کې له ماشومان سره د جنسي تیریو پیښو ته پکتو یو نوی قانون ساسي کوي. نوموړي د دسمبر په 9مه مشال لیډیو ته ویل چې موجوده حکومت د ماشومان خوندیتوب یقیني کول غواړي.
دغه مخکې کتاب سید چې په مردان کې دا څه واقع شي او هغه خو بیا پولیس چې کوم هغه کې خپل انویسټیګیشن وکړو او هغه بیا اومني ولو دا چې اوس کوم کې یو هزار ډیویژن کې کوم شوی دی هغه نه علاوه چې د نوبل اوس د نوخار نه کوم رپورټ شوی دی. دا ډېر د تشویش خبره خو ده. هغه خو په خپل ځای باندې موږ په افسوس هم کوم مزاحمت هم کوو چې موږ دې حکومت کې نه دا زموږ ذمہواري ده چې موږ داسې سټپس وایو چې دا کیسه اقدامات واغشتي شي چې هغه کې دا کیسه جرمونه بیا نشي نکی او کوم ما کدا چې سکیږم چې وي ته بیا سخت سخت سزا ملويږي نو موږ لګیو دې باندې موږ اسمبلی کې په خبرې کړې او موږ نوې قانون وزیر ورو چې سپیشلی دا کیس ما چې دا ډېر درندګي سره چې دا کم کیس ما دا جرمونه کی هغه باندې موږ خپل هوم ورک شروع کړی چې هغه کې په ډېر زیات سخت سزاګانې باندې او
دا به داسې حال کې دا چې په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو مبارزانو د دسمبر په 18مه په نوخار ضلع کې لوي ماشومې سره د جنسي تیری په خغندلې ده. د نوخار د پولیسو یو مشر ویلي چې دا تکلنې مناهل مړی یې له مقبرې سره نږدې په خشکي سړک موندلې او د هغې په بدن د تشدد نښې ښایي چې ورسره جنسي زیاتې شوې دي. د ماشومان حقوقو مبارز امتیاز احمد وای د رستیو کې په خبر پښتونخوا کې ل ماشومان سر د جنسي زیاتې په خصوصیت دو یو لامل د حکومت لخوا سم قانون سازی نه کول دي.
تاسو ګورئ نو چایلډ پروټیکشن او بیا سپیسیفیکلی په چایلډ سیکشوال ابیوز باندې موږ سره سلام موجود نشته دی وخت په ملک کې. نو دا یو کمزوري ده چې خلکو ته معلومه ده چې نن پورې چې خلاف سالید اکشن نه دی اخیستل شوی. د پولیس ته نه ده پته چې موږ چایلډ سیکشوال ابیوز کې موږ ته کیس مخامخ راشي موږ به هغه په څه کې چارج کوو. نو البته دویم فیکٹر پکې دا راشي چې پولیټیکل انوالومنت راشي چې کم یو ابیوز راشي نو هغه ابیوزر د پاره څنګه سفارش موجود دي چې پولیس بیا د کمزوري سایت نه ځي هغه چې کم ظاهر چې کم طاقت ورکړي د هغه طرف ته لاړ شي نو هغه وکټم ته سپورټ نه ملاويږي. نو ځکه چې یو کس ته تاسو سزا ورکې نو لس به نور ویریږي. نو دې وخت کې خبر الټا ده چې یو کس ته سزا پراپر نه ملاويږي نو هغه لس نور انکاري شي.
پاکستانی رسنیو د دسمبر په 18مه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان خوندیتوب کمیشن چارواکو په حواله ویلي چې د 2011 کال د مې نه تر 2011 دسمبر پورې ورسره د جنسي تیریو 222 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې تر ټولو زیاتې په ایبټ آباد کې دي. خو د بشري حقوقو مبارزان وایي چې حقیقي شمېرې تر دې زیاتې دي ځکه چې اکثره پلرونه د شرم له وجې د جنسي تیریو پیښې نه رپورټ کوي. د ماشومان حقوقو یو بل مبارز ارشد محمود وای پکار ده چې د ماشومان سره د جنسي تیریو په اړه په سکولونو کې د پوهاوی پروګرامونه پیل شي او باید د پلرونو ټولنې او د اړوند ادارو ترمنځ د لړکی همکاري زیاته کړل شي.
ماشومان په دې خبره باندې پوه کړی شي چې څوک تاسو له لاس ضروري شي څوک نشي ضروري ځان به څنګه بچکه نه به څنګه وي چاله به ځي چاله به نه ځي دا ټولې خبرې ماشومان سره کول ضروری دي. دریم نمبر باندې بیا مور پلار چاپیرچل مشره د دې ټولو یو کردار دی څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي په چا کې ورته داسې څه دغه ښکاري هغه به څنګه رپورټ کوي. د ماشومانو د تحفظ چې کوم ادارې پولیس ایجوکیشن ډپارټمنټ د دې په خپلو کې رابطه او داسې خلک چې هغه په داسې معاملاتو کې مخکې ملوث پاتې شوي وي داغي باندې نظر ساتل داغي لیستونه جوړول دا ټایپ خبرې چې کوم دي نو دا هم ډېر ضروری دي چې چا چې په دې کې رول دی د ماشومانو په تحفظ کې داغي تربیت دا درېم
د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې ساحل په یو رپورټ کې ویلي چې تیر کال په پاکستان کې له ماشومان سره د جنسي زیاتې 3,415 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې 109 ماشومان له جنسي زیاتې وروسته وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو پیښور ته چیرته چې د پیښور پرس کلب کې انتخابات پرون شوې دي په دې کې خواوشا 300 خبريالانو خپل رائے استعمال کړي او په نتیجو کې یې سینیئر خبريال سید بخارشا بچا د پیښور پرس کلب د کال 1900 او شلم لپاره صدر وټاکل شو. په دې حق لا تفصيل د پیښور نازمن خبريال شبیر احمد جان راکوي.
نن سحر په پیښور کې د خبريالانو مرکز یا پیښور پرس کلب کې د حالي پورس شوه د صدارتي کلنې ټاکنو نتیجې وتلري چې د الیکشن کمیټې د باقاعده نتیجو اعلان تر مخه سید بخار شاه بچا په یو سل یو کم شپې تو وټونو د راتلونکي کال 2019 لپاره د پیښور پرس کلب صدر وټاکل شو. بخار شاه بچا د خپل منشور په خپل باندې مشال لیډو ته ویل چې موجوده وخت کې په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې خبريالانو ته یو شمېر ستونزې رامخه ته دي او د هواري لپاره به حل ځلې کوي.
زموږ د دفترونو خلک استل شي دي زموږ بس لیکيږي نور د چلونو او د خبراتونو او د غنی علاوه زموږ د تاسو څنګه پته د میډیا د ورکر د تلفاګانو د نور څه مراتو ډیر په دولت دي زموږ په دوه مها ځبان دي د کار پورته زموږ اوم د کلب په حالت تاسو لیدو چې کلب کې موږ څنګه کوو مخکې موږ د وکاله چې مخکې متیرو موږ د دې ویلفیر او د دې د جرنالیستیک او د ټولو اړخونو باندې کار کوو نو که زموږ اعلان دی او کوم کړی دی او کوم
دا صدارت څوکې باندې مقابله کوونکی یو بل امیدوار عارف یوسف زیوای
ټولې دنیا واه پرس کلب دی چې کم باندې خوش هم لښوي دا په هغه حالاتو کې موږ د پېښور پرس کلب انتخابات مو درولې نو یو جمهوریت مل دی نن ممبران تاسو پورې جوش خروش سره غلي دی خپل ټونه چي سلور پینل دی چې د خپل طرف صدارت امیدوار نور امیدواران موجود دي نو تاسو دا جمهوریت مل ګوره د خیر سره ډېر خیر سره روان دي او ډېر ښه طریقې سره روان دي.
په دغه غل کې د ځوانانو نمائندګي کوونکی عرفان موسازه چې هم د صدارت څوکې ته ولاړ وو وایي چې باید دغه مشران د نوې دور سره سم د خبریالانو تربیت وکړي.
کم یانګ ځوانان دی، هغه لپاره مختلف ټریننګ ضرورت دی. کم چې زموږ سینئرز دي، هغه مطلب سبینګ کې یا ایډیټنګ کې اوپر دي، او ډیجیټل دور دی، د لپاره ځوانانو ته مشکلات دي. سب ایډیټران ته چې کم دی، هغه چې کم وخت دی، هغه نه ډیر زیات زموږ پرېس کلب شاته پاتې دي.
دا په مول ده چې سید بخار شاه بچا په دریم ځل باندې د پیښور پرېس کلب صدر وټاکل شو. دغه مشرانو تر مخه په لومړي ځل داسې شوي دي چې د پرېس کلب دغه ټاکنو کې په ګڼ شمېر کې خبریالان وټونو اچولو له راغلي وو، او پیښور پرېس کلب کې دا وخت د 400 نه زیات داسې خبریالان دي چې د ووټ اچولو حق لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې غړې اخیری ریپورت د بنگلاديش په حواله باندې ده. په دغه هیواد کې نن عام انتخابات کیږي، خلک پکې خپل رائے اچي، خو دا سې ریپورتونه راغلي دي چې د بنگلاديش په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. د دې هیواد وزیر اعظم شیخ حسینه واجد یو وار بیا د بریا په تکل ده. له 1901 کال راهیسې چې بنگلاديش جوړ شوی دی، سیاست یې اکثر تود او انتخاباتي عمل او حکومتونه یې داړي غړي او د بحراني حالت ښکار شوې دي. ګولیاز د بنگلاديش په سیاسي تاریخ ریپورت جوړ کړی.
اوسنی بنگلاديش په خوا د پاکستان مشرقي برخه وه. د 1900 کال په انتخاباتو کې د شیخ مجیب الرحمن ګوند عوامي لیگ چې په 1909 سال وختم کال کې جوړ شوی و اکثریت وګټه، خو مغربي پاکستان د انتخاباتو نتیجو منلو انکار وکړ او د فوز په لیګلو سره یې هلته د ملت پالو پر ضد عملیات شروع کړل او تر 9 میاشتو پورې خانه جنگي جاري وه. په 1901 کال د مارچ په 26مه بنگلاديش ازادي اعلان کړه او دسمبر میاشت پورې جنگ روان وو. د 1901 کال د دسمبر پر 3مه هند په جنگ کې شوا، او د دسمبر پر 14مه د پاکستان فوج ماته وخړه. د 1902 کال د جنوري پر 12مه شیخ مجیب الرحمن ډاکا تسلیم شو او د لومړي وزیر اعظم په حیث یې سوګند پورته کړو. خو د 1915 کال د اگست په 15مه شیخ مجیب الرحمن او د هغه کورنۍ زیاتره غړي په فوزي بغاوت کې وژل شول. د شیخ مجیب الرحمن وژنې وروسته په یو کال کې پر لپسې فوزي کودتاوې وشوې، خو په 1908 کال کې جنرال ضیاء الرحمن د هیواد واکمن شو. جنرال ضیاء الرحمن د 1908 کال د اپریل په 21مه ولسمشر شو. د 1908 کال د جون په میاشت کې په لومړي وار د ولسمشر انتخاباتو کې ضیاء الرحمن کامیابی ترلاسه کړه، خو یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل. د 1909 کال د فروری میاشت کې په لومړي وار عام انتخاباتو کې د ضیاء الرحمن ګوند کامیابی ترلاسه کړه او ژمنه وکړه چې په 3 کلونو کې به فوزي واکمنی ختم کړي او جمهوریت به بحال کړي. خو په 1908 کال د مئی په 13مه ځینې فوزي افسرانو په چټاګان کې ضیاء الرحمن په فوزي کودتا کې وژلو. په دې حالاتو کې په دویم وار د ولسمشر انتخابات وشو، خو د فوج مشر حسین محمد ارشاد فوزي کودتا وکړه او د هیواد آئین او سیاسي ګوندونه معطل کړل. د 1908 کال په عام انتخاباتو کې حسین محمد ارشاد 500 کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو، خو اپوزیشن ګوندونو د درغلیو تورونه پورې کړل. د اپوزیشن ګوندونو دوه مشران خالد ضیاء او شیخ حسینه په ګډه د حسین محمد ارشاد واکمنۍ پر ضد مظاهره وکړې. خالد ضیاء د وژل شوي ولسمشر ضیاء الرحمن میرمن او شیخ حسینه د لومړي ولسمشر مجیب الرحمن لور ده. په 1909 کال انتخاباتو کې د خالد ضیاء ګوند بی ان پی جماعت اسلامي سره اتحاد وکړ او حکومت یې جوړ کړ. خالد ضیاء د 1909 کال په مارچ کې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د 1909 کال د فروری میاشت په انتخاباتو کې خالد ضیاء ګوند په دویم وار کامیابی ترلاسه کړه، خو اپوزیشن ګوندونو بایکاټ اعلان وکړ او په هماغه کال کې د خونړیو مظاهرو وروسته په دویم وار انتخابات وشول، خو دا وار د شیخ حسینه ګوند انتخابات وګټل. شیخ حسینه د 1909 کال په جون میاشت کې وزیر اعظم سوګند او پورته کړو. د 2001 کال اکتوبر میاشت انتخاباتو کې خالد ضیاء ګوند کامیابی ترلاسه کړه، خو په هیواد کې دننه سختو حالاتو سره مخامخ شو. د 2004 کال د اگست په 21مه اپوزیشن مشر شیخ حسینه په لاسي بم برید کې بچ شو. په هغه وخت کې زیاتره خلکو د خالد ضیاء حکومت په برید تور نکړه. د 2001 کال په جنوري کې انتخابات سیاسي اړې غړې لوجې وزنډول شو او په هیواد کې هنګامي حالت اعلان شو. په جولای میاشت کې حسینه واجد د درغلیو په تور ونیول شو. په سپتمبر میاشت کې بیا خالد ضیاء هم د درغلیو په تور ونیول شو، خو دوی دواړو مشرانو اتحاد په نتیجه کې عدالتي کاروایی ختم شوه او دواړه له زندانه خوشې شوې. د 2009 کال انتخاباتو کې حسینه واجد وزیر اعظم منتخب شوه. شیخ حسینه د 2014 کال انتخاباتو مخکې د نگران حکومت نظام ختم کړ او همدغه وجه وه چې د خالد ضیاء ګوند له انتخاباتو بایکاټ وکړ. د 2014 کال انتخاباتو کې د واکمن شیخ حسینه ګوند اکثریت ترلاسه کړو او نوموړي په دریم وار وزیر اعظم منتخب شوه.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د رواني کړي د مې ته ورسیدلو په پیښور کې د ماخام سلور نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډې دورو.
طالبانو راتلونکي میاشت په سعودي عرب کې د افغانستان سولې په برخه کې له افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی. د طالبانو یو مشر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په جنوري کې به د طالبانو استازي په سعودي عرب کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان سولې په بهیر خبري کوي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي سیلو کې د سنتي اقتصادي مرکزونو جوړولو پریکړه کړې ده. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له دفتره په خپل شوي بیان کې ویلي شوي دي چې په پخانې فاټا او پاټا یعنی نیمو قبایلي سیمو کې به د سنتي اقتصادي مرکزونو جوړولو سره د هغو علاقو معاشي حالت ښه شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي له ماشومانو سره د جنسي تیري او د نورو جرمونو د مخنیوي لپاره نوي قانون ساسي کوي چې پکې به د مجرم لپاره سختې سزاګانې موجودې وي. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان وایي موجوده حکومت د ماشومانو خوندیتوب یقیني کول غواړي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار وایي اس خود نوټیس یا سوموټه تل د خلکو د بنیادی حقوقو د تحفظ لپاره غوښتي او د عدلي آئینی ذمہواری ده. ثاقب نثار پرن پلاور کې وی غونډه ته ویل چې له آئینی اختیاراتو پرته کار نه کوي. پرون د پیښور د خبري اعلانو مرکز یا پریس کلب انتخاباتو شو چې پکې سید بخار شاه بچا د پریس کلب مشر انیلا شاهین د مرستیالي مشر او جمیل مومن د فائنانس سیکرټری په حیث وټاکل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ داسې شواهد نه لري چې په دې هېواد کې د ایران د منفي او تخریبي فعالیتونو رپورټونه ثابت کړي. د امریکا دفاع وزارت په نوي رپورټ کې ویلي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته مالي سیاسي مرسته او وسلې ورکړې دي. تهران مخکې داسې تورونه رد کړي. نن په بنگلاديش کې د عامو انتخاباتو پر مهال په نښتو کې لږ تر لږه لس تنه وشل شوي دي. اسوسییټډ پریس او اف پی ایجنسونو د پولیسو په حواله ویلي درې تنه د پولیسو په ډزو کې او شپږ تنه د واکمن ګوند عوامي لیګ او د اپوزیشن بنگلاديش نېشنلست ګوند د پلویان ترمنځ په نښتو کې وشل شوي او یو پولیس بیا د اپوزیشن ګوند د پلویانو په حمله کې وشل شوی دی.
انیس اجمل درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ او ترته ژمنې سره سم ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ. د نن په خبرونه کې بواوري چې د جنوبي وزیرستان ګڼ شمیر زده کوونکو او ځای ولس د تیرو لسو ورځو نه د دې له وجې په احتجاج لاس پورې کړی چې د دوی د ړنګو شو کورونو سروې منسوخ کړل شوي. د دوی په خبره حکومت خپلو سیمو ته ستانه کړي خو په دې یخ موسم کې کورونه نشي آبادولی. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې د ړنګو شو کورونو سروې دې مکمل کړل شي او دوی ته دې معاوضه ورکړل شي. دا چې دغه سروې ولې منسوخ شوي او کله به دوباره کیږي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سروے تھے ٹیم میں جیسے فورتھ سروے ہوئے 21,000 سروے تھے 18,743 سروے تھے ان کو سروے دی او دا خبره نیز کاری او نیز دا فسرت کې کیندې مزید د سروي د یو ریزلټ سپر انوي رغلا یره تر نیز دا را مشرونه دا راځوانونه دا غونډه یو حال ته نیز تل راځي.
دا سروي چې کینسل شوې دا هم د خلکو په شکایتونو باندې کینسل شوې دا او د ډي اي خان چې کم کمشنر دی هغه کینسل کړی دا.
د جنوبي وزیرستان د ولس په دغه ستونزه زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
نه ورځې کېږي چې د بدر یوت ارګنایزیشن ژڼ یو د سعودي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک کمپاؤنډ مخ ته احتجاجي کیمپ لګولای په لتیې پکښې وهلې دي. دا ژڼې غوښتنه کوي چې د میژا د 16,000 ړنګ کورونو شوی اندراج دې بحال کړای شي. د دغې ارګنایزیشن مشر محمد فاروق مسعود ویایی
زمیز و نماری سی تمیز و کچارے سارا ایک سی گرونڈ و بی سی تکیم کا پاؤنڈ ہے دخ سارا نیز دولاتا احتجاج کیمپ لگا والای دا سروے تکیم ہے جیسے سپور سروے وے 21,000 سروے سے 18,743 سروے کینسل شویے دی اس تمیز زمائی روغائی پوز سوڑا دایا پوز زمیز میڈیا ساری پتا والے دی نستا دای نیلا نستا دای پتاندی سے دای آخر مستا و سیو زمائی خمیز صابر وقت ساردین برداشت رلا یتی د میز نه نور سوړه وورې سردي نه برداشت کېږي میز دا یایي چې دا کینسل ته کېمې د سروې کینسل کړي دي دا زر نه زر میز ته بحال کړو چې میز په خپله علاقې سه کورینه جوړ کړي او خپله آبادي میز بیا
په کیمپ کښې موجود یو مشر سیف الله سیفی زیاتوي چې دا ژڼي په حق باندې دي ځکه د سیمې ټول مشرون د دوی سره برابر شامل متفق په احتجاجي کیمپ کښې یې پلتۍ وهلې دي
دغه چې سیمه فسپور سروې وه د علاقه بدر هم داسې ډېرې علاقې وې او نورې د ماشي د علاقې وې دا تقریبا 21,000 کا مسجده سروې وه چې پاس یې څلور 5,000 یا 3,000 کا مبیک ډېر کلام
چپداغا لڑکشے دسویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر اخونزادہ محمد یا سرا تماس ونی
آپشن خیر طرف تسحل رو باسو دریم داو چې دا سروے مونږ ټوټل ری ویریفیکیشن وکړو او دریم داو چې دا سروے کینسل او نوې سروے وکړو تاسو سخوا خدا هم دا آپشن نن مونږ درې مسیدو ته کې خدل هغه په اولنی باندې اتفاق وکړ چې بھائی دو هفته ټایم شو او پدې کې تاسو خپل کوشش وکړئ چې دغه سروے بحال شي او زیات تر پکې بحال شي د خیره مونږ پر رابطه کې یو د خاټا سیکریټریټ سره پروینشل گورنمنٹ سره او ملټری اتارټی سره
د درې مسودو په جرګه کښې شامل مشرانو مالکانو په درخواست د بدر یوت ارګنایزیشن ژڼیو هم خپل احتجاج د ډپټي کمشنر د باور ورکولو نه د ورستی تر دوو هفتو پورې وځنډوه.
د جنوبي وزیرستان د ولس د ړنګو شوو کورونو د سروې د منسوخ کولو دا ستونزه مې د قبایلي سیمو لپاره د بیا آبادکارۍ د سانګې ویان احسان داوړ مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په جنوبی وزیرستان کې زده کوونکو ګڼ شمیر تعداد باندې احتجاجي ناسته کړې ده او دوی وایي چې د یخ موسم را او د دوی کورونه ړنګ شوي دي او د دوی سروې شوې وه او منسوخ شوې ده. اول خدا وایي چې دغه منسوخې وجه څه وه؟
داسې ده چې په جنوبی وزیرستان خو نه په ټوله قبایلي سیمه کې زمونږ سروې روانې دي د اراریو سره دا په ډاګه کم چې د کم ایس او پی دی د سروې پدې کې د ایف ڈی ایم اے یا د فاٹا سیکریټریټ یا د آر آر یو زمونږ چې کومه اداره ده چې دا پیسې ورکوي د وړانګو کورونو ته پدې کې زمونږ هیڅ قسم ترول نشته. د دې لپاره زمونږ خصوصي کمیټي وي د سروے کمیټي مونږ ورته وایو او هغه براه راست د کومه چې ذیلي انتظامیه ده هغې ته جواب دی. نو د سروے چې کوم کار دی د دې سره د ایف ڈی ایم اے یا د آر آر یو اس قسم ته ښه او بد نشته. زمونږ صرف دومره پورې دوی مونږ ته کم کورونه راولېږي چې دا مکمل وران دي که دا جزوي وران دي نو مونږ بیا هغې دپاره پیسې ریلیز کوو او مونږ بیا کم مونږ سره پیسې نه وي نو مونږ مخکې بیا د دې لپاره فنډ دی په درخواست کوو. زمونږ به دومره پورې رول دی
نه د رول خبر لکه دوی لکه تاسو ته دا خو به معلومات چې دوی دا سروې ولې منسوخ کړی
نو دا خو مونږ ته معلومات داسې به وي چې د دوی خلکو بس چې کوم شکایتونه وي د سروې کې کېدای شي چې صد د بېقاعدګۍ یا د ایرګولریټیز دوی شکایتونه کړي وي او تاسو ته به دا هم ووایم چې د ڈی آئی خان چې کوم کمشنر دی دې ته به رپورټونه راغلي وي نو دا سروے چې کینسل کړې ده دا هلته د ڈی آئی خان کمشنر کینسل کړې ده. ما خو وویل چې زمونږ خو د سروے سره دومره کار نه وي چې څومره پورې د ضلعي انتظامیه ده یا ورسره د ڈی آئی خان چې کوم کمشنر دی شکایت هم هغې ته کېږي که مونږ ته څوک شکایت وکړي هم ڈی آئی خان چې کوم کمشنر دی یا بله چې کوم ضلع وي د قبایلي سیمې هغې چې کوم متعلقه کمشنر وي مونږ هغې شکایت چې دی د غور د پر غته بیا مونږ سنټرونو زکه مونږ دا وایو چې زمونږ رول چې دی په دې کې صرف پیسې ورکولو هدف پورې.
اوس دغه احتجاج چې روان دی نو دغه احتجاج دوی وایي چې یاره مونږ له دې د یخ موسم دی د مونږ کورونه ړنګ پراته دي یا خو د سروې په مطابق مونږ له معاوضه راکړي او که معاوضه نه راکوي نو مونږ دپاره یو څه پلان برابر کړي چې مونږ به دا یخ څنګه تېرو. نو شته اوس پلان شته؟
بالکل زمونږ پلان شته او دا مونږ خدای دا خبره چې مخې ته راغله هلته چې کوم ذیلي انتظامیه ده کوم ڈی سی دی هغه چې مونږ ته ډیمانډ راولېږي هغه مونږ ته لیټر وکړي نو مونږ دوی دپاره پلان شته چې مونږ دوی ته ټینټونه ورکړو چې چا کورونه وران وي او څومره چې مونږ ته هغه ډیمانډ راولېږي انشاءالله دومره به مونږ دوی ته ټینټونه ورکوو او دا مونږ ستاسو په واسطه سره هم دوی ته ویلی شو چې دوی چې څومره ډیمانډ وي هغې مطابق به مونږ دوی ته انشاءالله ټینټونه ورکوو ځکه چې موسم یخ راغلو او دا پته ده مونږ ته چې دا علاقه ډېرې زیاتې یخې دي نو د خلکو ته د کنټینجنسي پلان پته ور سره مونږ ټینټونه ورکولی شو او نور چې زمونږ په واس کې څومره وي دوی اسانتیاوې ورکولو دپاره مونږ انشاءالله تیار یو خو چې دا مونږ ته پته ولګي چې څومره کسانو ته څومره خلکو ته به دا شاید پکار
وي. اوس د دې باره کې آیا تاسو سروې کوئ چې څومره خلکو ته به پکار وي او دا کنټینجنسي پلان به تاسو کله نامندي کوئ؟
مونږ ته چې سټم د دې ډیمانډ راورسي ځکه چې زمونږ خو هلته یو سورس ته یوه زرګیا ده چې هغه ذیلي انتظامیه ده چې هغې په تر باندې مونږ لکه څنګه چې د رنګ شوو کورونو سروې کوو داسې چې نور کوم مسایل مشکلات وي مونږ خو هغې سره په تماس کې وو په رابطه کې وو نو چې څنګه مونږ ته راورسي انشاءالله مونږ په دې باندې خبره شوې دي د خپل چې مونږ کوم چارواکي دي د دې موارد د پروکیورمنټ د موارد چې کوم دي انشاءالله چې په دوا هفتو کې به دننه مونږ دوی ته دا سامان چې دی دا به مونږ استو.
په دې لړ کې آیا تاسو مقامي انتظامیه سره په رابطه کې یې چې هغوی څه کوي؟
مقامي انتظامیه سره بالکل مونږ په رابطه کې یو خو دا دې چې دوی طرف نه مونږ ته جواب راشي نو انشاءالله مونږ په انتظام باندې لګیا یو او د دې نه مخکې مونږ صرف جنوبي وزیرستان نه په کورم ایجنسی کې په اورګزای کې په تیرا کې په خیبر ایجنسی خیبر قبایلی ضلع کې او په شمالي وزیرستان کې په دې کې هم زموږ پلان شته چې مونږ هغه علاقې چې چرته ډېر زیات یخنۍ پرېوځي او د چا کورونا وران دی هغه ته مونږ موسم د پر ګرمه ګرمه خیمه ورکو.
بل چې دغه سروې منسوخ شوی دا نو آیا په دې لړ کې په فاډا سیکریټ کې یا ستاسو په اداره کې کوم په دې لړ کې میټینګونه یا کومې غونډې کیږي چې را دې ته کتنه وکړي؟
دا خو ما مخکې وویل چې دا پته دا مونږ ته چې سروې منسوخ شوی دا او بیا د دې د دویم ری سروې چې کوم دی د پر هم زما خیال دی چې ګامونه پورته شوي دي او لګیا به وي خو داسې دا چې د لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې دا سروې چې کینسل شوي ده هم د خلکو په شکایتونو باندې کینسل شوي ده او د ډی آی خان چې کوم کمشنر دی هغې کینسل کړی ده نو دا چې دا د دې زیاتره تعلق چې دی دا د ضلعي انتظامیې یا د ډی آی خان د کمشنر د احکاماتو سره دی او کبیا سروے کوي هم نو بیا به هم د دې علاقے سروے ټیم به ورته جوړیږي زمون خودلتا د ایف ڈی ایم ای طرف نه یا د آر آر یو یا د فټاسک کلیئر طرف نه څوک بیا هم نزی چې هلته بیا سروے وکړي نو دا چې سوي هلته د ذیلي انتظامیه سره وي او میټینګ یې وي هم ذیلی انتظامیه او د ڈی آی خان د کمشنر سره به میټینګ ونه وي.
اوس دغه خلکو چې دا کم احتجاج روان دي نو دغه احتجاجیانو ته به څوک جواب وایي؟
د دې احتجاجیانو ته پکار ده چې جواب هلته ذیلی انتظامیه ووایي ځکه چې کومه کمیټي وي تاسو ته به پته وي چې په دې کې څوک دي. په کمیټي کې تحصیلدار وي هلته یو د امنیتي ځواکونو کس وي یو ټیچر وي یو د کلي مشر ملک وي او یو ورسره انجینیر وي دا زموږ سروې کمیټي ده او د دینا مطلب یہ ریگولریٹ شوی وی نو د انتظامیہ چې کم د مقامی انتظامیہ آغاز موارد او پکار د چې د دې جواب هغه خلک وای چې کم خلک الته په گراوند باندې موجود دي. ما هو المخ کې چې اف ڈی ایم ای دومره رول دی د آر آر یو چې مونږ ته سمرا نوٹیفائی کورونا راشی چې دا پورا نقصان شوی دی دا پارشل ډیمیج دی هغه مطابق بیا مونږ پیسې ورکو او د سروے چې کوم رپورټ مونږ هغه مطابق زو هغه نه مخه ورسته مونږ هم نشو تلل ځکه چې دا خو یو د اراده یو سپی لاندې کار کوي مجید بابر ورو
دا راته وایي چې دغه کوم سروے چې دی منسوخ کړی دی نو دا 38 تر رسیدلی نه ده
نو دا خو زمونږ چې کوم د اراریو یونټ تا هغه ته رسیدلی وی هم نو چې یو ځل الته نه منسوخ شو نو بیا خو اوس دا اپلیکیبل نه ده پاتې شوی اوس بیا چې کله نوی راځي نو هغه چې کوم نوی مونږ ته کورونا ډیټا راځي تفصیل راځي نو هغه مطابق بیا مونږ پیسې ورکو او دا دیکھو زما خیال دی چې اوس اهمیت هم ختم شو چې مونږ ته را رسېدلې ده کنه ځکه چې مونږ ته هغه چې راځي نو بیا دلته یو ایم آی ایس سیستم دا مانیټرنګ چې کوم سیستم دی هغه بیا چک کوي مونږ چې آیا دا چکم د رپورټ راغلی دی دا صحیح دی که نه دی صحیح
اوریدونکو دا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 24 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې مو حل
ستونزه او سرکار خبرونه مو اوریدا چې تاسو لپاره زمونږه همکار مجید بابر تیار کړی و او اوس درته یو بل هفتوار خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د نابغه خوشحال سیمینار په اړه ریپورت ولرو بیا به د فولکلور په اړتیا له استاد زیورامن حسرت سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په ننګرهار پوهنتون کې د سولې په اړه د مشاعرې ریپورت هم ولرو ریپورت ترازو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په ګډه د دسمبر په 12 نیټه د نابغه خوشحال په نوم سیمینار جوړ کړو چې سلور ورځې دوام وکړ دا سیمینار د خوشحال خټک د هغې خطي نسخې د چاپ په اړه جوړ شوی و چې استاد حبیب الله رفیع پرې کلونه کار کړی و او د ولسمشر غنی لخوا په ځانګړي صحافت چاپ شو دا چې دا سیمینار به په خوشحال پیژندنه کې څومره موثر ثابت شوی وي او د سیمینار مقالې به راتلونکو نسلونو ته په خوشحال پیژندنه کې څومره مرسته وکړي په دې اړه مو د سیمینار جوړونکي او خوشحال پیژندونکي په دې رپورټ کې درغږولي دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشر سیډنوال ظاهر شکیب چې د سیمینار د جوړونکو څخه دی د سیمینار د جوړېدو په اړه راته وویل
د سیمینار کې د پښتونخوا نه شاوخوا 20 کسان چې د بېلابېلو پوهنتونونو استادانو په دې کې 15 کسان داسې وو چې یوازې د خوشحال پیشتي کړې وه دوی خپلې مقالې واورولې د خوشحال باندې مسلکي خبرې وشوې په خوشحال باندې نوې خبرې وشولې نو په دې وجه زه متفاوت سیمینار د نورو سیمینارونو په لحاظ باندې بولم
استاد حبیب الله رفیع وایي چې د خوشحال بابا په هغه نسخه چې په خپل لاس یې لیکلې وه او د پرې کلونه کلونه کار کړی و په ویاړې دا سیمینار جوړ شوی و
ما د خوشحال بابا داسې نسخه پیدا کړه د دیوان د پخپنه لیکلې ده هغه نسخه ما ولس کاله کار وکړ او بل اخره هغه نسخه می په ډیر خصافت چې په پښتو کې تر اوسه داسې کتاب نه دی چاپ شوی هغه می په ډیر خصافت چاپ کړ او لګښت یې ولس مصر را کا ڈاکٹر اشرف غنی او بالاخره دی کتاب او یار دا سیمینار جوړ شو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریلی باجوړی هم په دې سیمینار کې خپل مقاله لوستی وه. نوموړی وایي چې د خوشحال بابا په شاعرۍ کې نوي افکار او مفاهیم برسیره کړي وو.
پښتنو د نشنالیزم خبره چې دی کوي او د قومیت خبره د شناخت خبره چې مثلا درس پښتون له کندهار تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ اشکار او یا مثلا دا چې وایي چې د افغان په ننګ یو تړل توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټکې دا د نشنالیزم خبره چې دی کوي په هغه وخت کې په اروپایي هیوادونو کې حتی داسې مثال یې نشته چې د نشنالیزم د پاره چا غږ پورته کړی او کوي هم ډېر کم.
د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د سیمه ایزو مطالعاتو مشر ډاکټر رفیع الله نیازی وایي چې په دې سیمینار کې یې د خوشحال بابا په اړه داسې څه واورېدل چې پخوا یې نه وو اورېدلي.
ما لپاره مهمه دا وه چې ما د خوشحال خان خټک په آثارو کې پخوا موږ یوازې د هغه په نثر او په شعر باندې غږېدلي یو، اما د موضوعاتو په لحاظ باندې دا ځل د خوشحال بابا په اړه د سیمینار شو او ځینې نوي موضوعات پکې رامنځته شول. د آزاد خیال خوشحال په توګه، د یو اجتماعي خوشحال په توګه، خوشحال او سیاست او د دفترنامې د څېړنو په اړه نوي موضوعات، د خوشحال بابا د قابوسنامې او د فراقنامې پرتلیز څېړنه، نوي مواد پکې وو. او انشاءالله د پښتو ادب او د خوشحال پوهانو یا د خوشحال د مینوالو لپاره به په راتلونکو څېړنو کې هغوی لپاره د یو باوري مرکز په توګه کار وکړي.
د سیمینار په پای کې په درو مادو یو پریکړه لیک هم خپور شو چې پکې د افغان ولسمشر نه غوښتل شوي وو چې د خوشحال په نوم دی یو ادبي دولتي عالی مډال جوړ کړی شي، د خوشحال خټک په نوم دی د ادبي جایزې په توګه د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې ایوارډ ومنل شي، او د خوشحال بابا په لاس لیکل شوی نسخه دی په پولادو کې ونغاړل شي او په علومو اکاډمۍ کې د نندارې ته کېښودل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې ټول وړاندیزونه ومنل او سپارښتنه یې وکړه چې په پیښور کې د افغان بیلډینګ د پښتونخوا شاعرانو او لیکوالو لپاره فرهنګي مرکز شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فولکلور ټولونې پر اهمیت مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ضیاءالرحمن اسرت سره مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. استاد، که موږ د پښتو ادب فولکلور ته پام وکړو، پخوا چې کوم کار شوی دی دې کې شک نشته دی چې د پام وړ کار شوی دی، خو په تیرو شلو کلونو کې که موږ نظر واچوو بیا اغه سکارو نشو لکه زمون 50 یا شپیته یا اوی کاله په خواچی شوی د دواجه صدا.
فولکلوریک ادبیات زمون د ادبیاتو په تیر تاریخي ادبیاتو یو ډیره مهمه برخه ده او زموږ د ملت هویت څرګندوي. په بدبختانه د شاوخوا ډیر شو کالو یا هم د 15 کالو را پدې خو فولکلوریک ادبیات زمون لپاره مغورزیدلې دي. دا په دې معنی چې نو تحقیقی ادبیات زمنګ پر ځوان کول باندې ډیر اغیز کړی دی او دا اغیز د لا مرشوې ده چې دوی اصلي ادبیات پسې وګرځي یا دوی هغه ادبیات پسې وګرځي چې هغه فردي ذوق یا فردي علاقه په کې تمثیلي. منظور مې دا ده چې دوی هڅه کوي داسې ادبیات وپنځي چې په لوستونکو او اوریدونکو او مینوالو کې دوی د شهرت لامل وګرځي. خو هغه برخه د ادبیاتو چې زموږ تیر برمنګ تر څرګند یا هغه موږ ته ژوندی ساتي، زموږ د ملت استازولي کوي، زموږ د ملت هویت څرګندوي، زموږ د ملت هغه تاریخي قدامتو اجتماعي ژوند د دوی هغه ټولنیز قوانین دا څرګندوي هغه له پامه غورځېدلي.
په دې برخه کې خو د علومو اکاډمۍ هم مسؤلیت جوړیږي او همدغسې د پوهنتون مسؤلیت جوړیږي چې شاګردانو ته د مونوګرافونو د لیکلو دپاره فولکلوري موضوعات ورکړي په زیاده دي چې د یو شاعر ژوند معرفي کړي. تاسې د یو استاذ په توګه باندې کله خپلو شاګردانو ته دا توصیه کړې ده؟
د علومو محرمی کار کړی دی په دې برخه کې. پخوا پونتونونو په دې برخه کې چندانې پام نه دی وراړولی، خو لازمه دا ده چې موږ کله د لیسانس دوره کې خپلو محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره موضوعګانې ورکوو، هڅه دې وکړو چې موږ فولکلوریکو ادبیاتو کې موضوعګانې ورته ور فرض کړئ. داسې یو فولکلوریک موضوع ورته ورکوو چې د هغې په اړه موږ سره معلومات لږ دي، اما هغه موضوع ضرور ده. لکه زه مثال درکوم چې چارګو زموږ په فولکلوریک ادبیاتو کې ډېر یو مهم څیز دی. زموږ د فولکلوریک ادبیاتو تصویر سپینسونو ښکلا یو برخه تمثیلوي. منتها موږ چارګل یوازې چارګل د یو څیز په توګه پیژنو، د یوې علی په توګه پیژنو، ولې په فولکلوریک ادبیاتو کې د دې د ارزښت د دې د مقام په اړه موږ هېڅ نه لرو. که موږ یو چاته په دې برخه کې مونوګراف ورکړو، هغه مونوګرافي ولیکي، موږ د چارګل په اړه ډېر څه ترلاسه کوو، موږ د چارګل هغه پخوانی ارزښت را ژوندی کوو، موږ چارګل خلکو ته د فولکلوریک د خپل ولس د یو اهم څیز په توګه ورپېژنو. بدبختانه موږ د فولکلوریک ادبیاتو په برخه کې ډېر لږ مونوګرافونه ورکوو، ډېر لږ تیزیسونه ورکوو. اکثر ستونزه په دې کې راپېښېږي چې محصل د فولکلوریک ادبیاتو د یوې موضوع اخیستل د مونوګرافیا د تیزیس په توګه په دې باندې شرمېږي، استاد په دې شرمېږي چې ولې زه په فولکلور کې خپل محصل ته یا تیزیس ورکوم یا هم مونوګراف ورته ورکوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د استاد اسرت سره به د فولکلور په اړه نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس د ننګرهار پوهنتون ایډیټورم کې د هغې مشاعرې حال په یو رپورټ کې درکوو چې د دسمبر په 26 نیټه د سولې د عالي شورا ولایتي کمیټې د ننګرهار پوهنتون د سولې د مرکز په مرسته جوړه کړې وه. نور حال په رپورټ کې. دا مشاعره چې د ننګرهار پوهنتون ایډیټورم کې جوړه شوې وه، په سلګونو محصلانو او د پوهنتون په استادانو سربیره پکې په لسګونو شاعرانو برخه اخیستې وه او د سولې په تړاوي شعرونه وویل. د مشاعرې یو تن جوړونکی او د سولې د ولایتي کمیټې د دارالانشا مشر راحت ګل زیرمل د مشاعرې د جوړېدو په موخو راته وایي:
شاعران د ټولنې هغه قشر دی چې دوی ټولنه رهبری کوي، که وغواړي چې ښې خواته یې رهبري کړي، ښې خواته یې بولی شي، که وغواړي بدې خواته. نو په دې وخت کې موږ شاعرانو ته یو ریمایندر ورکوو، یو ور یادولم چې د سولې دپاره شعرونه ولیکي، د سولې ته خلک وهڅوي. او
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو سولې ته شعرونه وویل چې د څو تنو شاعرانو نمونې په دې ډول دي:
سولې راشه چې پوره کړم ارمانونه، زه تر څومره په سرانو جاونه، بیرحمنه لوبستا ته انتظار ما جانان چې پکې واچلم ټالونه، بیا نو وکړه مونږ څومره چې کوی شي که ادا وی که نخرې که نازو. نن یو ویل سوله نشته، سکون نشته، څنګه کېدم په لنډۍ ځنې ټالونه، کنه زه خو د چا دومره هم کمه نه یم، سپین رخسار لرم او زلفې ولونه ولونه. ټوپک دې واخله، زه قلم ته ضرورت لرم، د ترکۍ په لور قدم ته ضرورت لرم. زه اوس پوه شوی یم دا دوه کاره دې بوی ته یوسه، نه مې جنګ خوښ دی او نه بم ته ضرورت لرم.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو نظمونه هم وویل چې د عزت الله ناصر د نظم یو بند ستاسې په وړاندې ګدو:
چې له نومه یې د کرکې سره کېدی شي او نفرت نفرت خوره ده په بالک کې، دا یو داسې بدرنګ نوم دی چې دا خلک ترې نه ماړه دي، دا به جنګ دا به جګړه وي. او که دا شي چېرته ورکا په وطن به مو رڼا 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 شي، او یار کسوله چېرته وشي او کسوله چېرته راشي.
او په مشاعره کې بېلابېلو شاعرانو په ترنم هم سولې ته شعرونه وویل: دا چې د سولې په تړاو مشاعرې به د سولې په پروسه څومره اغیزناکې ثابتې شي، لیکوال او شاعر اسدالله خالیزی وایي:
کاشکې چې زمونږ په تعلیمي نصاب کې، د معرف په تعلیمي نصاب کې همدغسې د سولې مفهوم، د هغه د رایجولو سولې ته د رسېدلو دپاره، برعکس بیا د جنګ او د ترهې د دې په ضد تبلیغات څومره ډېر شي، زمونږ په څېر ټولنې ته ډېره ګټوره تمامېږي.
په مشاعره کې اووه تنه غورو شاعرانو ته د کتابونو ډالۍ او درې تنو ته یې موبایلونه په جایزه کې ورکړل شول. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو د دوشنبه یا گل دورزی 19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
د سوله پلور
پا پاوکم درو بجو
سندره جادوگره
پا درینی مبجو
روختیا او درملنا
پا سلورو بجو